ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منی روانه خبرونه کې د سر موضوع د پاکستان د نړیوال مالیاتی صندوق سره د دریو ارب ډالرو د هغه لند مهاله لوزنامې خبر ده چې پاکستان ورسره کړی ده. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنیو سیمه ییز مطالب را سره هم شته، خو له هر څه مخکې خبرونه. کډم به د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د پیسو له نړیوال صندوق سره تړون د فخر نه بلکې د فکر خبره ده. پاکستان او هند په 2008 میلادي کال کې د شویل اوزنامې له مخه د سفارتي لاسرسي لپاره د بندیانو د فیرستونو تبادله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې له افغانستانه د وتلو پریکړې په اړه د امریکا پر تیر او اوسني ولسمشر سختي نیوکې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د پیسو له نړیوال صندوق سره تړون د فخر نه بلکې د فکر خبره ده. شهباز شریف دا خبره د جون په 13 په لاهور کې د خبري غونډې پر مهال کړې ده. نوموړي هیله وښودله چې دا به له IMF څخه د پور اخیستنې لپاره وروستی تړون وي. دا له هغه وروسته ده چې د پیسو نړیوال صندوق د جون پر 9 اعلان وکړ چې په راتلونکو 9 میاشتو کې پاکستان ته د 3 ارب ډالرو پور ورکولو لپاره د دې ملک له حکومت سره تړون کړی دی. دا تړون د مامورینو نو په کچه شوی او د IMF د مشرتابه منظوره تاړتیا لري. تمه خودل شوی چې هغوی د جولای ترمنځ ورته کتنه وکړي. پاکستان او هند په 2008 میلادي کال کې د شویل اوزنامې له مخه د سفارتي لاسرسي لپاره د بندیانو د فیرستونو تبادله کړې ده. دا تړون هر هیواد ته اجازه ورکوي چې پوه شي چې د دوی څومره وګړي د بل هیواد په زندانونو کې بندیان موجود دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل حکومت په پاکستان کې د 325 هندي بندیانو نوملړ چې پکې 240 عام وګړي او 268 کبنیونکي شامل دي په اسلام آباد کې د هند عالی کمشنرای ته وسپارلو. دا راز د هند حکومت په نوی ډیلی کې د پاکستان عالی کمشنرای ته د هند په زندانونو کې د پاکستانی بندیانو فهرست سپارلی دی. د دغه فهرست له مخه د هند په زندانونو کې په مجموعي توګه 412 پاکستانیان قید دي چې 333 پکې عام وګړي او 40 کبنیون کې شامل دي. پاکستان او هند هر کال د جنوري او د جولای په لومړۍ نیټه د یو بل په زندانونو کې د بندیانو د نوملړ تبادله کوي. دا تبادله د کونسلګرۍ د لاسرسي د موافقتنامې په مناسبت ترسره کیږي چې د 2008 میلادي کال د مئی پر 21 لاسلیک شوی و. د پاکستان وفاقي حکومت د ډیزلو د 1 لیټر په نرخ کې 5.5 روپۍ اضافه کړې ده. د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د جون پر 13 اعلان وکړ چې د راتلونکو 15 ورځو لپاره د پټرولیم نرخ پر ځای ساتل شوی دی. اسحاق ډار ویلي د ډیزلو نرخ ځکه زیاتوي چې په نړیوال مارکیټ کې په 1300 ورځو کې د ډیزلو په نرخ کې 3.5 ډالره اضافه شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولو نرخ هم زیات دی، خو دوی خودی بیا هم هڅه کوي چې هغه قیمت لږ تر لږه وساتي. دا مهال په پاکستان کې د ډیزلو 1 لیټر په 280 او د پټرولو 1 لیټر په 222 روپۍ دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړي. د افغانستان په کونړ ولایت کې 14 د یو طالب په ګډون 3 تنه وجلې دي. یو شمیر ځایي خلکو مشال لیډیو ته ویلي چې دا 14 پرون مازیګر مهال د ماڼوګي ولسوالۍ په کنډګل سیمه کې د طالبانو امنیتي مرکز ته نږدې شوې ده. دوی ویل چې په دې پیښه کې درې نور طالبان او 2 عام وګړي ټپیان شوي هم دي. د طالبانو یو امنیتي چارواکي هم د نومونه ښودلو په شرط په دې پیښه کې د 3 کسانو د وجل کېدو پخلی وکړ. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او وروسته خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو تازه راپور کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو پریکړه په اړه د امریکا پر تیر اوسني ولسمشر سختي نیوکې کړې دي. د جون پر 13 په خپاره شوي راپور کې د افغانستان د مخکینی حکومت د سقوط پر مهال د امریکا کړنې سیړل شوې دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د نظامي ماموریت د پای ته رسولو په اړه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایډن پریکړو د افغانستان د مخکینی حکومت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. خو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپل ځواکونو ایستلو یو ځل بیا دفاع کړې ده.
ستاسو په یاد دي چې ما د افغانستان په باب څه ویلي و؟ ما ویلي و چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. اوس هلته څه روان دي؟ خپل راپور ولولئ، زه پر حق وم.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې د امریکایي ولسمشر د سرګندونو هرکلی کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دوی د ولسمشر جو بایدن دا سرګندونې د حقیقت درک کولو بولي چې ګواکې په افغانستان کې اوسمهال جنگي ډلې نشته. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مونږ د خبرونې تاسو د مونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام او د ترڅنګ په ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب او ټویټر مونږ تعقیب کوي او تاسو کولی شئ د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه وخت په وخت خبر شئ. د خبرونې د نورو راپورونو ترڅنګ ځینې دا مهم راپورونه به هم واورئ. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې د آی ایم ایف سره د نوي تړون خبره د خوشحالۍ نه بلکې د فکر خبره ده. خو یو څېړونکی اعجاز خټک وایي چې د دې سره به پاکستان کې که څه هم اقتصادي خوشحالي راشي خو سیاسي استحکام ته ضرورت ده.
پاکستان ته یو موقع ملاو ده د دې سیاسي حالاتو کې تاکم سیاسي انستابلټي دا باندې کې سخت دي اقدامات کول او بنیادی کېټلې کول ګران ښکاری.
د اخترونو په ورځو کې خلک یو بل کره وردی خوشاله لمانځي. خو د بلوس لا درک کسانو خپلوان د کراچۍ په سړکونو د خپل خپلوانو د خوشی کولو لپاره مظاهره کوي. د اختر د ورځې په مناسبت سره خلکو د جنوبي وزیرستان مکین ته مخه کړې.
پارین دی وی باجن آباد مکین ته چې کوم د بارا یک بجې پر خلکو راغلی دی، یعنی دا چې شمیر کا چې ګاډیونو په ځای نه وي.
یو شمیر اقتصادي، سیاسي او نړیوال راپورونه راسره هم شته. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړې ده زستا سو قربا مجید بابر یما د سر راپور تاسو ته پام را ګرځوم. د نړیوالې مالیاتي ادارې او د پاکستان ترمنځ د جون پر 9 د 3 ارب ډالرو نه میاشتنۍ لومړی موافقه شوې ده. د ای ایم ایف د پلاوی یو مشر ناتن پورټر چې د قرضې د بحالې پروګرام په اړه په دروشتو کې د پاکستانی چارواکو سره ناستې کړې، په یو بیان کې وویل چې دا تړون د مامورینو په کچه شوی او د ای ایم ایف مشرتابه منظورې ته اړتیا لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په ټویټر په بیان کې وویل چې دا تړون به د پاکستان اقتصادي استحکام کې مرسته وکړي. خو اقتصاد پوهان دې تړون ته د یو لنډمهاله حل په سترګه ګوري. دوی وایي چې اوږدمهاله اقتصادي اصلاحات او په ملکي سیاسي آرامي راوستلو ته ضرورت ده. نور تفصیل له اسلام آباد نه زمون خبريال راشد خټک راکړي.
د پاکستان حکومت د ای ایم ایف سره کېدونکو تړون د ملک ته اقتصادي ستونزو ته حل لپاره ډېر مهم ګڼي او وایي چې د دې تړون په برکت په اولس ته اسانتیاوې برابرې شي. خو اقتصاد پوهان وایي چې د ملک ته اقتصاد پیاوړی کېدو لپاره اوږدمهاله اصلاحات ضروري دي. د اقتصاد او سیاست ماهر پروفیسر اعجاز خان په دې اړه مشال رادیو ته وویل،
پاکستان ته یو موقع ملاو ده اوس دې سیاسي حالاتو کې تاجکم سیاسي انسټیبلټي دا باندې کې سخت دي اقدامات کول او بنیادی کېټلې کول ګران ښکاري. خو بیا ضروري دي څومره ګران دي دا په لیډرشپ باندې یو ډېر لوی بوج دی او هغه امتحان دی چې کېټلې کولی شي ریفورم راوستی شي. کور ځکه چې صرف د اقتصاد مسله نه ده.
حکومت مخالف ګوندونه د ای ایم ایف نه پور اخیستل پر راتلونکي وخت کې د ملک لپاره ډیر تاواني بولي او وایي چې قرض ته خوشالېدل د ملک د اقتصاد د کمزورتیا نښه ده. د تحریک انصاف ګوند غړي سیاستمدار ارشد خان مشال له دوسر د خبرو اترو په وخت وویل،
پاکستان چې څونه حکومتونه راغلي تیر هر یو خپل په دې باندې یو کریډیټ حاصل کړی چې ما د ای ایم ایف نه دونر قرضه واخیسته. حالانکه دا کریډیټ نه، دا خو د ریمت نه تاوان دی چې څونه زیاته قرضه لې دونه زیاته قرضه باندې سود هم راځي او د دې آی ایم ایف خدا سے طریقه ده چې سود پسې هم د دې سود راځي.
حکومت دغه تړون د ملک د اقتصاد لپاره ډیر ګټور بولي او وایي چې دا پروګرام د پاکستان د اقتصاد بیا په خپلو پښو ودرولو لپاره ډیر زیات ضروری دی. پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي
الله
کا شکر ہے خدا شکر ہے دا د نه هم مشه لپاره د 3 ارب ډالر پروګرام دی. په دې کې هغه 2.5 ارب ډالر هم شامل دي چې په خوا پاتې شوی وو. په دې کې مونږ ته هیڅ توان نشته. دونه وردا چې د تیر کال داسې د آی ایم ایف سره د خبرو اترو ځنډېدو په وجه پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. اټکل کېږي چې د آی ایم ایف سره د تړون لاسلیک کېدو نه پس په ملګري هیوادونه هم د پاکستان سره مالی مرستې پیل کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو د دې خبري غړې یو بل راپور تر تاسو پام راګرځوم. ورجو کراچۍ ته د لادرک بلوچستانو کورنیو د لوی اختر په لومړۍ ورځ په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره چانو د غټ اختر ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځلې او د تیرو کلونو په شان دادل هم مظاهره کړې. دوی د خپل ورکو خپلوانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. دوی په پوز د خلکو د لادرک کولو تور پوري کوي خو د پاکستان پوسټل دا تورونه رد کړې دي. تفصیل د کراچۍ نه د نیاز علي خان په راپور کې.
په یاد مظاهره کې چې زیات تر په کې مېرمنې، انجونا او ماشومانو. مظاهره چانو د کراچۍ آرټس کونسل نه تر پرس کلب پورې لاریون هم کړو او د خپلوانو د خوشی کولو لپاره شعارونه وهل. پیادا مظاهره کې د لادرکا ډاکټر دین محمد بلوچ لور او د لادرکا بلوچستانو د موندل لپاره غټ پورته کوونکی سازمان وایس پر بلوچ مسنګ پرسن غړي سیمی دین بلوچ بیا مشال ریډیو ته وویل چې زما پلار د 1300 کال راسي په جبري توګه لادرکا دی او موږ د 1300 کال راسي هر اختر په سړکونو د احتجاج په توګه تیرو. د سیمی دین بلوچ په وینا چې دا یوازې زمانه د هر لادرکا بلوچ د کورنۍ حال دی. سیمی دین بلوچ تکړی چې د بلوچستان ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې هم بلوچستان په نخښه کیږي. لادرکې کبي او په تعلیمي ادارو کې داغو پروفایلینګ هم روان دي.
دا
وایي د اختر ورځ زمونږ غمونه موږ ته نور را تازه کړي. موږ د 1400 کالو راسي هر اختر په سړکونو د احتجاج په توګه تیروو. نن د اختر ورځ ټول مسلمانان مانځي، خوشحالي مانځي او یو موږ هغه غمزده یو چې د اختر پر ورځ هم په احتجاج یو او زمونږ یوازینی غوښتنه دا ده چې خپلوان دی را خوشی کړی
صرف اور صرف اپنی
د یادی مظاهره په وخت پاکستان د بشری حقوقو وایس چیرمن قاضی خزر بیا مشال لیډیو ته وویل په هیواد کې خلک لا درکه کول یو عام خبره ګڼل کیږي. خدا د پاکستان او د نړیوال قانون لوی خلاف ورزیدا.
اس ملک میں تب بہتری آئے گی جب ہم قانون پر عمل درآمد کریں.
دیوائی پدی حواد کی حالا خوالے رتلی شی چمن قانون عملی کرو. خود بد مر غدل تحس قانون نشتا. حکومت اور ریاستی داری خلق پہ جبری توگا لادرک کوی د کلونو لپارے پہ غیر قانونی توگا بند یا لادرک ساتی او سوک ترہم تپوس نہ کوی تر ہغ وقت حالات نشی ٹکے دلے تر سوچ د قانون ماتون کی د قانون منگول تنوی راوستل شوی
والوں کو ہم آئین کے عدالت کے کٹہروں میں نہ لے.
پیادا مظاهره کې چې په ګڼ شمیر کې مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو او د هغه کسانو د خوشی کولو غوښتنې کوله چې د دوی په وینا په جبري توګه لادرکه کړې شوې دي. د مظاهره په وخت د بشري حقوقو فعال او د ملي جمهوریت غورځنګ د کراچۍ مشر محمد شیر مسجد بیا مشال لیډیو ته وویل د بلوچستان ترڅنګ پښتانه هم لادرکه کول کیږي او تر اوسه ورته یو حکومت هم انصاف ورنکړو. د محمد شیر مسجد په وینا هر هغه څوک چې د خپل حقونو خبره کوي ریاست او ریاستی ادارې پنهخه کوي.
ریاست دې په خپل زوم شدادي چې دې سره به موش کنه خلق وو ویروي خو خلق دې سره نه ویریږي. خلق به څه وو ویروي خپل حق وشتنه د پاره نو یو سړی به ته څه ویروي. دا اوس دا بلوچ زموږ خوندې دي. هغه نرانی د اغوا کړې دي خو زنانې راوتلې دي، خوندې راوتلې دي. نو دا خو دې غلط فهمي ده چې په دې باندې به کنه موږ خپل جبر باندې بعد دوه حقوق سلب کو. دا سوال هم نه پیدا کېږي کنه چې دې سلب کې.
لا درکه بلوچستانو د لوی اختر لومبی روز هم د تیرو اخترو پسیر د تور روز پتوګه مانزلی او د حکومت او ریاستی داروی غوښتنه کړي چې د دوی لا درکه خپلوان دي سمدستي توګه را خوشی کړي. په پاکستان کې د لا درکه کسانو خپلوان بیا بیا پر ریاستی دارو او فوز د خلکو د لا درکه کولو تورونه پوری کوي، خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې فوز په دې کې هیڅ لاس نه لري. په پاکستان کې د لا درکه کسانو د موندلو لپاره په 2011 کال کې کمیشن هم جوړ شوې دی. یاد کمیشن روان کال په فروری کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د یادې نیټې پورې د لا درک 9,204 نوي کسانو قضیه مخې ته راغلي وي چې پکې 2038 قضیه هوارې کړې شوې دي او د 2,255 قضیو پلټنې لا روانې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پیښور او شاوخوا ضلعو اوسیدونکي وایي چې د لوی اختر تیرېدو وروستو په ځینو سیمو کې صفایي نه ده شوې. په لارو کوڅو کې د څارویو تر قربانۍ وروستو ګندګي پرته ده. دوی وایي چې د څارویو پاتې برخې لکه لرې کولمې او هډوکي سمې نه دي غورځول شوي، صفایي ته پام نه دی شوی، ځای په ځای بدبو خوره ده او ویره ده چې هلته بیماریانې خورې شي. خو د پیښور د صفایي د انتظام اداره وایي چې په 15 یونین کونسلو کې د قربانۍ وروستو د ځناورو علایشونه لری کړی دي. تفصیل د شبیر جان پر راپور کې.
پیښور ښار کې د صفایي کولو ذمہ‌وار اداره WSSP وای د ښار په 350 یونین کونسل کې تر دې دمه 8,500 ټنه نه سیوا دغه د قربانۍ د سارو پاتې شوی یا ګندونه چې چاپیریال آلوده کوي لری کړی دي او ښار یې ترې پاک کړی دي. د یاد ادارې ویان حسن علي مشال لیډو ته د جولای په وړومبۍ په دې باب له ویل
تقریبا ستو هفتې پهلې نه مونږ پیښور 300 علما او کرامو سره په رابطه کې وو. هغه ته درخواست کړی چې بې تاسو د جمعې په خطبه کې او د اختر په خطبه کې خاص طور سره صفایي حواله سره د کم پیغام دی دا عوامو ته ورسوي. داسې د نیبرهود کونسل چې کوم چیرمنان دي هغه هم مونږ سره آن بورډ دي.
ښار کې د نن مونږ داسې 15 داسې پوینټونه ټاکلي وو چې په هغه کې مونږ د ښار د لارو کوڅو نه تنګو ځایونو نه کم علایشونه دي قرباني د ځناورو هغه هم راوي دی او الدم را جمع کړیو په وړو گاډو کې او اغه نه پس التنه مونږه دا ترانسپورټ کړی دی غټو گاډو ته او التنه بیا دا شمشک ته رسول دی. د دې له خو په خبر خلکو هم مونږ سره ډیر تعاون کړی دی. الایشنه مقرره مقامات تر رسول دی په خپل باندې او التنه مونږه پر وخت اوچت کړی دی. نو موږ وای دا خار د بادینه لری شمشتو کې دوی ځانګړ زیته دغه انتقال کړی او هلته خور لاندې کړی دی او د دوی هدف په خبر خار کې خوشا لزر ټنه د سارو پاتشوی راغونډول او بیا لری کول دی. بیا د پیښور او غیر چاپیرا نور زلو کلیوالو سیمو ولس وای چې لا تر دې دمه دغه ټول هرڅ په لارو کوڅو کې پراته دي چې ښه بوونه هم کوي په لارتونکو ته هم ستونزوي او د وبای ناروغو سبب هم ګرځي دي شي. نو باید زر تر زر دا لری کړی شي. دا چا سده محمد وصال خان وای
قربانی سون شوی دي دا غي کلمی دي دا غي سرمنه دا غي نور داسې لری وغیرہ دا غي ټول هغه مرداري راغلی را او په لارو کې کلکو ورزول دي بډیرانونو کې پراته دي. نن مروز دا هر سړی چې کم دی نو څوک ماما کرځي څوک ترور کرځي څوک چرته ځي اختر مبارکول مختلف زینو ته روان یو او چې کم زه تم تدی او هل ته ټول دا کلمه او دا لری او دا شرمن دا مختلف غند هر ځای کې پروت دی. دې باندې کوی اوروز دوا نور تیر شونو دا بده دی ماشومان او د خلکو دا مختلف وبا چې کني بيمارۍ به پیلو شي دونه ښه بدبوې راغشتره چې هر سړی ته تنگ دی.
د پیخور اوسیدونکو امین زمان وای چې دا د خار زیاتره سیمې په وخت او په مکمل توګه صفا کړی شوې دي او کوم سیمو کې چې لا صفایانې نه دي شوې نو د ادارو سره سره د ځایي خلکو هم ذمہواري جوړیږي چې یوازې په ټاکلې شوې ځایونو کې دغه ګندونه وغورځوي، نه چې ځای پر ځای یا په لارو کوڅو او نالو وینو کې.
تومرم چې داسې WSSP ولا راتل نو دی هغه خپل لایښونه چا د کورونا روبا سل چا کوڅو کې چې یو ګډ تر اون کړیو هغه چې کوم دی هغه صفایي وکړه او غیر چاپیرا چې سمره علاقې وي زمونږ نو هغه صفاوی خو دې کې باز خلک دا شی چې اغي لکه هر سړی د خپل کور مخه تبي خو یا به دغه نو اغي سره غزي ډیر غنده او یو زه تیرا کونکړي نو چې یو زه تیرا کونکړي نو اغي ته هم اساني وا په کونډولو کې نو دا خلکو لم خیر پکا دي چې اغي لکه دغه مرستي کړې وي او ډیر زیات غنده نه جوړو نو هغه په خور د ایګر د نوای څومره لکې دي نو اغي کې هغه سه بوې وغیرہ نو ډیر ښه تنظیم کړو.
په مردان کې کارکونکو ډبلیو ایس ایس پی ویان جنید یوسفزی وایي چې د اختر لومبه ورځ راځي د 2600 اهلکارانو په صفای کولو کې بوختي او تر دې د مدوی سده پاسه 2018 د قربانې د سرو پاتې شوی ټاکل شوی زینته آبادې نه لري رسول دي او لا کار روان دي. نوموړي د اولس نه وختنه کوي چې په سندونو خړونو او د اوبو نالو کې دغه د سرو پاتې شوی نه غورځوي ځکه دې سره یو خوا کو اوبو او چاپیریال خرابېږي نو بل خو دا د اوبو د وتلو لارې هم نسی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، هم د لوی اختر په دې موضوع کې پاتې کیږو. د لوی اختر په موقع د سوات سیلګریزي سیمې ته ډیرې سیلانیانو مخه کړې. هلته موجود سیلانیانو مشال لري ته وویل چې د سوات موسم ډیر ښه دی او قدرتي ښایست هم لري، نو ځکه د ملګرو سره هلته سیل ته ورغلې ده. د مشال لري خبريال نیاز احمد خان د ځینو سیلګرو سره خبرې کړې دي، را دي چې واورو.
دا نور کله پرنګ سخت کارون سیلانیانو د اختر په موقع د سوات سیلانو سیمو مخ کړې. د سوات سیلانو سیمو کالام، بحرین، مدین، مرغزار، ملم جبا او نور سیمو ته ګڼ شمېر مقامي او د نور ضلعو نه په زرګونو سیلانیان د اختر چټیانې مانځي. د سوات سیند په غاړه پیزاګټ کې د بونیر سره تعلق لرونکي رضوان الله وایي چې په سیند کې اولمبل ډېر خوندي وکو.
وخت له کراچۍ کې پاتې کېږم، راغلی مکړي د اختر له سوات تنګ چکر راولګو. اوبه ډېرې یخې دي، موسم خو زبردست دی او قربانیانی دی مدیر مزہ کا ہے. روٹو نیم ڈیر زبردست او ماحول ڈیر زبردست او بیم ڈیر یخی او ڈیر مزہ کا ہے.
د باجوړ نثار چې د غړو ملګرو سره د سین په غاړه د مکوي وای چې سزیونه اولیدل او بلش په بهم سواد کې کوي.
مو خراله دار بل پیل لاړو بهرین تر بهرین نه به ما خستن لاړو مالم جابې تل تم شپه وکړه. ما تل شپه وکړه و سار انجوای وکړه بیا دلته وسره په زاګټ کیو دې مرګرو ولې پارک ته ورځو. بس په غاړه مته وتر وځي سین غاړه ته رالو. یخ هواګانې دي، خپل خوراکونه مو سره وړو، غم خو وکړه او ښه مزیدار موسم دی. وسوار خپل علاقه
د سوات بریکوټ محمد لقمان چې سره د نورو مرګرو په پیزاګټ پارک کې د موسیقۍ نه خوند اخلي وایي چې په دې خوشاله دی چې سوات کې امن دی او ګڼ شمېر سیلانیان راغلي دي.
ماشاء اللہ جی امن نہ غلے دے نو ڈیر لکا کھلے ماحول دے اور اللہ پاک دی کسی دا امن ہمیشہ دا پارا قائمی اور زم پسوات پن دے دا خوشحالو دا صدر اللہ دی کسی دا ہمیشہ دا پارا خور کرو دی.
د سوات ضلع انتظامیه او پولیس وایي چې سیلانیانو لپاره خصوصي انتظامات شوي. سیلانیان دي د سیند تیزو اوبو کې لامبلو څخه ډډه کوي، بیا د ټریفیک دي هم خیال ساتي. ضلع انتظامیه وایي چې په بده پیښه کې یا مرسته اغستو لپاره دي سیلانیان د ریسکیو په 1122 نمبر ټلیفون کې او مرسته دي واخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو دغه خود سوات ذکر او سوات ته همیشه ډیر خلک ورری. د سوات ډیر خسته سیمې دي، بحرین، کالام، مدین، د سنورې غریزي سیمې. خو د دې ترڅنګ په قبایلی ضلعو کې زموږ ډیر خسته ځایونه شې دي او خلک دې لوی اختر کې د جنوبي وزیرستان مکین سیمې ته ورغلي دي. مکین ډیر خسته سیمې ده. د دغې سیمې د سیل په اړه باندې او د سیلانیانو د ورتګ په اړه زموږ همکار اشتیاق مسید دا راپور برابر کړی.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع مکین سیمه اوسی دن کې مشال ریډیو ته ویلی دی چې پستر اختر په زرګینا شمیر سیلانیون د دوی سیمه ته روغلی دی. خو د مقامی انتظامیا له طرفه په سیمه کښې د سیلانیانو د پوره سهولت هم نشته دی. په دغې برعکس د مکین سیمه دوه اوسیدونکي ویایي.
د جنوبی وزیرستان تحصیل ماکین نال تاجر یونین صدر ملک ریاض چکی ماکین تا خال کرو غلای و لکی مروات مروات کم در سارا دغا سے بیٹھانای کم دغا تاک دی خان اولا چکیم دی گنڈا پور دی وانا میران شاہ چکیم دی دغا خمیر بار نئی سبای بی خویس کا در دوائی آئے ہاں چه پارین دیوی باجی ناباد ماکین تا چکیم دی بارا ایک باجی پر خال کرو غلای دی یعنی دا سی شمر کا چه گاڑیون پا زہین آوی و کسون چکیم دی انسانون دا پا لکین الحمدللہ رو غلی خال در خوشول دی در خلی خوشولی منو نشتا پا ماکین شي د بجلې د واجه یې با نه د تاسوولات مقصد دا چې خلک د امر په عذاب چې د غیزې المانځي دی او داسې دی یبه طریقه نه مشته په 24 غنټه شي خو درې غنټه بجلې رو پرځي دغه سره سره د میجه انټرنیټ را هټه مسله دو چې د تاسو را خلک د بهر نه روشي هغه میر نه والا ول دا پښتو کو چې نیک چار کو میر د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې دا نیک ته هم بحال شي زه شه د یار مسعود یم د وزیرستان با کین سره په تعلق ته دلتا په دغه سیټ باندې د کال پنجاب نه هم ډېر خلک راغلي دي خو دلته هیڅ سہولت نشته په مکین کې حکومت چلګری ته کچېرې توجه ورکو د دې سره یو په دې علاقې کې ټیم خلک غربت پای بیروزګاری کو دا ختم شي د امن او امان حالات هم تر سره صحیح شي
د ډېر اسماعیل خان مکین ته روغلي د دوی کسانې خبره هم وروي
سلام خان خبره کړه دا څه چارو کله مې راغلي یو ډېر مې در سره مسار او سره باز دا ګرمینار وته سي موږ دا دې څه ورځ او تیر کې لښې وې په مو غلط کې د عمل کړای دا یو ډي خان کاس تر سره امر سره وروستلای دی ما څنګه کمرې بچا باد لکه دایره شي چې سہولت ور کړې دي عوام نه پورا لکه د سترو تا پرې را کړې چې په چارو خو موږ پاکستاني نه جن مشترا دا غشو یو د سترو تا پرې شش دا انار تا کړی وایو شخصي علاقې د چويکس دا چې وخت لګا خپل وخت اداري د الله تعالی خوب سره کېدو
سلام خان وزیر منظر خیل ډېر زبردست خوشلا دو ډېر خوشلا موسم دای دی ماکینو درزمال منغه سو په حال به حال دی امن غوستا دی چې دا به د لشکي غونډه مسله د تکلیف راسیږي د منځه د او د سه لګا دی لمبا ولې د پورا د لشکي داسې پرکینه وای پرکې لشکي کمای دی پرکینه لګا نه هونه ته برابر
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ماکین سیمه او سې دین کې غشتنه په باراکښې د ضلع ډیپټي کمشنر اشواق خان او اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او د ماکین سیمې اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې یې د سیلانیانو د پوره اسانتیاوې جوړولې د پوره دا زر ګامونه پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مشال ریډیو د خبری غړی په دې برخه کې ورزو خیبر قبیلی ضلع ته د خیبر ضلع وګړو د جولای په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې ډېرې ګرمۍ او بجلی نشتوالی یې لوی اختر متاثره کړی فریجونه او ټیوبویلونه یې بند دي د قربانۍ غوښې په خرابېدو او یخو اوبو نه هم محرومه شوي په دې اړه نور تفصیل فرهاد شینواری ناورو
د خیبر ضلع وګړي وایي چې د لوی اختر په موقعه هم د بجلی سہولت نه محروم وو او ډېر مشکل سره مخ شول دوی وایي فرجونه بند دي او قربانۍ غوښې په خرابېدو دي او د بجلی د نشتوالي له امله ټیوبویلونه هم بند پراته دي او د اوبو کمښت سره هم مخ شوي د لنډ کوتل یو فعال او ویلج کونسلر لطف الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې ګرمي زیاته ده او ډېر وځپل شول
او گرمی ډیره زیاته ده که خور دی که غریب دی دا غو په کورونو کې چکم دی کنه غوخه بلا شایده پرتا ده او د دې د محفوظ ساتلو لپاره داري سړی فکرمند دی بجلی خدا سیوالا چې په 24 غنټې کې د کلی والو علاقو ته چکم دی کنه په مشکل سره 2 غنټې بجلی چکم دی کنه دا راضی او دین چکم دی کنه نه فرج چکم دی کنه یخیږي او نه چکم دی کنه غور سره د فریزر ور سره کار کیږي او ولټیج ور سره چکم دی کنه مساله دا
د پیښور نارت ویسټ جنرل هسپتال نیوټریشن څانګې ډاکټر زیشان خان مشال ریډیو ته وایي چې که غوښه په وخت فریج کې په مخصوص ټمپریچر یخه نه کړل شي نو په کار ده بیا ډیر وخت پورې استعمال نه شي او د دې زیات خوراک نه دی ډډه وکړی شي
نو فز دا خبره ده چې غوښه چې په روم ټمپریچر پرته وي نو دا غي شلف لایف میکسیمم سلور غنټې پوری وي ځکه چې دې کې چې کم داسې مونږ ویو بکټیریا یا دغه چې کم په روم ټمپریچر باندې وي نو هغه دې کې ملټیپلیکیشن سٹارټ کی لکه دوه وینو سلور شي سلور وینو شپږ شي نو بیا دا غوښه زمونږ دپاره موضر صحت ته کم دا زمونږ پښتانه ډېر زیات ګډ ته کوشش کوي سره غوښه چې کم د دې ته کوشش کوي ځکه چې زمونږ داسې خلک چې چاته چې کم بلډ پریشر دی یا کم داسې زلم مرز کې دی یا چاته شوګر مرز دی نو کوشش دی کوي چې هغه د دې غوښه استعمال کم نه کمو کی.
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو یو چارواکي شاهد خان وویل چې بجلی لوډ شیډنګ د پیښور مرکز نه کیږي او دوی هڅه کوي چې په خیبر ضلع کې په هر فیډر باندې خلکو ته د ورځې څه ناڅه بجلی ورکړي. په خیبر کې د بجلی د نشتوالي پر ضد په دې وروستو کې په بیا بیا احتجاجي مظاهرې شوي او د جمرود ولسي وګړو د جولای په لومړۍ نیټه ویلي چې بجلی ورته بحال نشي نو یو ځل بیا به په احتجاج لاس پورې کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اردنگو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس پښتونخوا کې د خبرونو د لنډیز وخت شوی دی. راځي چې د خبرونو لنډیز واورو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د پیسو له نړیوال صندوق سره تړون د فخر نه بلکې د فکر خبره ده. شهباز شریف دا خبره د جون په 13 په لاهور کې د خبري غونډې پر مهال کړې ده. د پاکستان او هند په 2008 میلادي کال کې د شویل او نامې له مخه د سفارتي لاسرسي لپاره د بندیانو د فهرستونو تبادله کړې ده. دا تړون هر هیواد ته اجازه ورکوي چې پوه شي چې د دوی څومره وګړي د بل هیواد په زندانونو کې بندیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل حکومت پاکستان کې د 308 هندي بندیانو نوم لړ هند ته حواله کړي. د پاکستان وفاقي حکومت د ډیزلو د 1 لیټر په نرخ کې 0.5 روپۍ اضافه کړي ده. د خزانه وفاقي وزیر ساګدار د جون پر 13 اعلان وکړ چې د راتلونکو 15 ورځو لپاره د پټرولیم نرخ پر ځای ساتل شوی. د افغانستان په کونړ ولایت کې 14 د یو طالب په ګډون 3 تنه وجلي. یو شمیر ځایي خلکو مشالې ورته ویلي چې دا 14 پرون مازدیګر حال د ماڼوګي ولسوالۍ په کنګل سیمه کې د طالبانو امنیتي مرکز ته نږدې شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو تازه راپور کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو پریکړې په اړه د امریکا پر تیر اوسني ولسمشر سخت انتقاد کړی. د جون په 13 په خپاره شوي راپور کې د افغانستان د مخکنی حکومت د سقوط پر مهال د امریکا کړنې څیړل شوي دي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د خبرونو د لنډیز نه پس تاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. په فرانس کې د ګڼو پولیسو له ګمارلو سره سره د سلورمې پرله پسې شپې لپاره هم اعتراضونه لوټ تالان او ناکراری روانه ده. په فرانس کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې یو زلمی د پولیسو په ډزو ووژل شو. صالح محمد صالح نور تفصیل.
د فرانسې په بیلابیلو سیمو کې تیر شپه اورونه بل وو او پولیسو د اعتراض کوونکو د تیتو پر کولو هڅه کوله. د فرانسې حکومت وایي د مخکنۍ شپو پرتله ناکراری کمه و، خو د کورنیو چارو وزارت بیا هم د تیر شپې پر مهال د 940 کسانو د نیولو خبر ورکړی او وایي چې 90 کسان چې په هغوی کې پولیس او اعتراض کوونکي شامل دي ټپیان سوي دي. د فرانسې چارواکو وړم شپه د 911 کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. فرانسې تیر شپه 45,000 افسران چې سپک زغرول وسایت ورسره وو او د پولیسو ځینې نور خاص قطعات د دغو اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تیر سهشنبه د پلازمینې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو 19 کلن زلمی چې په خټه الجزایرای دی د یو پولیس په ډزو ووژل سو چې د پیښې په فرانسې کې پراخ اعتراضونه وپارول. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د لومړنیو معلوماتو له مخې چې نن شنبه خبر سوي 1,305 وسایط او 240 ودانۍ په اور سوځېدلي او په عامه ځایونو کې د اور لګېدنې 2,568 پیښې ثبت سوي دي. په مارسی، لیون او ګرونوبل ښارونو کې بلواګرو ډلو چې خولۍ په سر کړې وې ځینې دوکانونه لوټ کړي دي. که څه هم د شنبه سهار باران وو، خو په پلازمینه پاریس او شاوخوا سیمو کې بیا هم اعتراضونه روان وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرالد درمنن نن سهار د پاریس په لویدیس کې د منت لا جولی سیمې د کتلو پر مهال وویل چې د شپې له مخې د ناکرارۍ اندازه یو څه کمه سوې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د جمعې په ورځ د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال وویل چې دا شخړې نسی توجیه کېدی. د لمایندو او پلرونو وغوښتل چې خپل زلمی بچان په کورونو کې ایثار کړي چې شخړې پسې زیاتې نسی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د کونړ ولایت ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د کندګل ساحه کې د طالبانو یو مرکز سره نږدې چاودنه شوې ده. د چارواکو په وینا په کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. په یاد مرکز کې یو وخت امریکایي ځواکونه اوسېدل. له کونړه د امریکایانو وتلو وروسته د نورو مرکزونو په څیر د کندګل مرکز هم د ملي اردو ځواکونو ته وسپارل شو. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د کندګل سیمه کې د طالبانو د یو ټولي مرکز سره نږدې تیر ورځ مازیګر مهال چاودنه شوه. له سیمې څخه څو تنو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو پوځي مرکز ته څیرمه چاودنه وشوه چې پکې د یو طالب سرتیري په ګډون درې تنه وژل شول. درې طالبان او دوه ملکی وګړي پکې ټپیان شول. یو امنیتي مسؤل چې له نوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته د دریو تن وژل کېدل ومنل او د پیښې په اړه د نورو معلوماتو لور کولو ډډه وکړه. تر اوسه د چاودنې لامل او نوعیت نه دی معلوم. یاد نظامی مرکز د کړنګل درې خولې سره نږدې په 2006 کال کې امریکایانو جوړ کړ. هغه مهال د جګړو زور او د کړنګل دره د مرګ پر دره هم مشهوره وه. امریکایانو د کونړ پیج دره کې د نورو جوړ کړو مرکزونو په څیر دغه نظامی ځای هم په 2013 کال کې پخوانی ملي اردو ته پریښوده. د یتونی ورده چې کندګل سر نږدې ټنټل کې 13 ورځ د پیج سین 15 سیلانین ډوب کړي وو چې درې مړه شول او دوه د ځایي خلکو په هڅو وژغورل شول.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان په اړه یو راپور تاسو پام راګرځوو. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د 2023 میلادي کال د سولې په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان د 133 هیوادونو په منځ کې د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد بللی دی. دغه انسټیټیوټ په خپل 2023 کلنی راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، په 2023 میلادي کال کې په 133 هیوادونو کې د سولې وضعیت تکتنه کړی ده. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي د ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي مسایلو په اړه د بیلابیلو طبقو لپاره د خوندي شرایطو نشتوالی په افغانستان کې لا د بې ثباتۍ لامل کیږي. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ افغانستان د اتم پر لپسې کال لپاره د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد معرفي کړ. دغه انسټیټیوټ په خپل 18 کلنۍ راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، لیکلی چې د افغانستان وروسته یمن، سوریه، جنوبي سودان او د کانګو دیموکرات جمهوریت په دې درجه بندۍ کې راځي. په دغه راپور کې چې په 2023 کال کې نړۍ په 133 هیوادونو کې د سولې وضعیت څرل شوی دی، په هیوادونو کې د سولې کچه د 23 کیفي او کمیتي شخصونه د ارزونې پر بنسټ چې د جګړو د قربان یانو شمیر، د تلفاتو شمیر، د نظامی کولو کچه، د وسلو صادرات، ترهګریز پیښې، سیاسي بې ثباتي او د بندیانو شمیر ته هم کتنه شوې ده. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لیکلي سره لدی چې په افغانستان کې ترهګریز پیښې 15% او مرګ ژوبله 85% کم شوې ده، خو ترهګری په دغه هیواد کې لا هم یو جدي اندېښنه ده. د دغه راپور لمخ افغانستان په یو ناڅرګند امنیتي وضعیت کې قرار لري. د دې ترڅنګ په راپور کې د داعش او د خراسان څنګه چې د طالبانو سیالان بلل شوي هم یادونه شوې ده. په راپور کې دا هم راغلي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د طالبانو له واکمنۍ سره د جګړو تلفات 90% کم شوي دي او له 3400 تراچیت شوي دي، خو لا هم افغانستان په نړۍ کې تر ټولو بې ثباته هیواد دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ پر راپور کې راغلی چې په 2023 کال کې د افغانستان شپږ څلوېښت اشاریه پنځه سلنه ناخالص عاید د تاوتریخوالو له امله ضایع شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې وړاندې د افغانستان په اړه ورته راپورونه بې بنسټه بللي وو. د سیاسي چارو کارپو او د رومانیا د پوهنتون استاد ډاکټر ذاکر حسین ارشاد ازادي راډیو ته وویل ټولنیز، اقتصادي او سیاسي مسایلو په اړه د بیلابیلو کسانو لپاره د خوندي شرایطو نشتوالی د بې ثباتۍ لاملونه ګڼل کیږي.
اساسا خود نگاهی که طالب نسبت به خود
په بنسټیز توګه هغه نظر چې طالب د حکومت ولې په برخه کې د ځانو د بنسټیز حقوقو پاړه لري، په خپل په افغانستان کې د خلکو د بې ثباتۍ درامست کولو لپاره یو له اغیزناک عناصر څخه ګڼل کیږي.
خلق بې ثباتۍ در جامعه افغانستان به حساب بیاد.
بلخوا د امنیتي چارو کارپو محمد نعیم غیور وایي سره لدی چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی، خو په افغانستان کې رښتینی سوله او ثبات نه دی راغلی. هغه زیاتوي
وضعیت افغانستان همونطور که
افغانستان وضعیت لکه څنګه چې ارزول کیږي له بده مرغه ثابت حقیقت دی. خو د جمهوریت دورې په پرتله چې د هغه وخت ناامنی لاملان هم طالبان و، نه د هغه وخت راهیسې طالبان قدرت ته رسیدلي هم دي. هغه جنگي سطح چې د طالبانو جمهوري نظام پر ضد درلوده اوس نشته.
جنگی که طالبان علی جمهوریت داشتن او دیگه فعلا وجود نداره.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ پر راپور کې آیسلند د نړۍ تر ټولو امن هیواد بلل شوی دی، او ورپسې ډنمارک، آیرلند، نیوزیلند او اتریش هم سولیز هیوادونه بلل شوی دي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې له 2008 کال راهیسې دا نهم پرله پسې کال دی چې د نړیوالې سولې کچه مخ په خرابېدو ده. د دغه راپور له مخې تیر کال په ټوله نړۍ کې د جګړو له امله 238,000 کسان وژل شوي دي. د تلفاتو د شمېر له مخې ایتوپیا له 100,000 څخه د زیاتو مړو سره په لومړی، او اوکراین په 2,000 تلفات سره په دویم ځای کې قرار لري.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د فلیپین یو چارواکی وایي که د حکومت مشرتابه د امریکا وړاندیز تایید کړي، په لومړي ګام کې به 600 افغان پناه غوښتونکي په یو ازمیختي پړاو کې فلیپین ته ولېږدول شي. د راپورونو له مخې د امریکا متحدو ایالتونو له فلیپین نه غوښتي چې د زرګونو هغو افغانانو لنډمهاله کوربتوب وکړي چې پخوا یې امریکایانو سره کار کړی دی. په همدې حال کې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یو شمېر افغان متقاضیان وایي امریکا باید زر تر درله افغانستان د دوی د استلو ته زمينه برابر کړي. نور تفصيل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د امریکا د کانګرس سمې اله ورزو ده چې په افغانستان کې عددي پات خلکو د پاره چې د شر تر جر خپل اقدامو کې.
دا د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو افغان غوښتون کیدی د چنۍ غوښتل د امنیتي عملونو لکه بل خپل نوم واخلي. ازادي رادیو ته ویلي ژوند له خطر سره مخامخ دی.
هغه او یا زره کسان چې دی وای چې موږ په افغانستان کې نوم کې کنه کړی ده، دا هغه شرط تر ژره چې خپل کام وکړي. د زموږ په دې او یا زره کسانو کې چې هلته په امریکا کې په کله کې نوم لیکنه شوی ده، په هغه کې زموږ شامل یم. د هغه ژوند ډېر په خطر کې دی.
نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې لسګونه زره افغانان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او ماموریتونو سره کار کړی امریکا ته انتقال شوی دي. امریکا ته په لیکدول شو کسانو کې د افغانستان د پخوانی پاوز یو شمېر کمانډویان هم چې واشنگټن روزلی شامل دي. د دغو کمانډویانو ګڼ شمېر لا هم افغانستان کې پاتې دي، او په خبره یې د ژوند کړی پرې تنګه شوې ده. د افغانستان د پخوانی پاوز یو کمانډو سرتیری د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي
په نړیوال او خاصتا په امریکا، اروپا، کاناډا په داسې ملکتو باندې زه ژغ کوم چې موږ ژر تر ژره د افغانستان له لارې څخه مجهو باسي، ځکه موږ په تخیاس کې دلته ترسره کړی و. موږ دلته طالبان ډېر په ضبوي او ډېر په مشکلاتو کې.
د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر غړي وایي د طالبانو له خوا د عمومي بښنې له اعلان سره سره د دوی د نیولو، ترې تم کولو او آن وژلو بهیر روان دی. د بخنې نړیوال سازمان هم په خپلو راپورونو کې دغه مسله تایید کړي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي د پخوانی حکومت هیڅ ملکی او پوځي کارکونکو ته کوم غواخ نشته. ګڼ هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته امریکا کې میشت شوي، لومړی ځینو نورو هیوادونو لکه قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا له فلیپین وغوښتل چې زرګونه افغانانو ته د امریکا د ویزې تر ورکړي د هغوی لنډمهاله کوربتوب وکړي. دا خبره په واشنگتن کې د فلیپین سفیر رسنیو ته کړې وه. د فلیپین ولسمشر فردینان مارکوس جونیئر پرون پنځشنبه وویل د واشنگتن دغه غوښتنه تر ارزونې لاندې ده. بلورته د فلیپین یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته ویلي کچیرته دوی د امریکا وړاندیز ومني، په لومړي ګام کې به د یو ازمختي پړاو لمخه شپږ سوه افغانان له افغانستان فلیپین ته ولېږدول شي. د دغه فلیپیني چارواکي د خبرو لمخه د امریکا دغه وړاندیز اوس د دوی د امنیتي، د قانون د تنفیذ او نورو اړوندو ادارو لخوا تر ارزونې لاندې دی او وروسته به ولسمشر ته وړاندې شي. په همدې حال کې د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ایمی مارکوس چې د دغه هیواد د ولسمشر خور هم ده، اندېښنه ښودلې او په خبره یې ممکن له افغانستانه ورتلونکي او شمیر پناه غوښتونکي له طالبانو او القاعده سره اړیکې ولري.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو پام یو د سیمه ایز راپور تر اګرزوم. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد افغانستان ته د سفیر د لیږلو پریکړه نه ده کړې، خو په دغه هیواد کې په خپل سفارت هلته ساتي. ایس جی شنکر په نوې ډیلی کې د هند په نړیوال مرکز کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان د وروستو پیښو په اړه قضاوت کول له وخته مخکې دی، خو یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې له هند سره د اړیکو ښه کېدل د طالبانو د حکومت او د افغانستان د خلکو په ګټه دي. د طالبانو د حکومت ویان ویانو په دې اړه د مشال ریډیو پوښتنې جواب نه کړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر وایي دی نشي کولی چې د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه له وخته مخکې قضاوت وکړي. نوموړي په نوې ډیلي کې د هند په نړیوال مرکز کې د یو خبری کانفرنس له لارې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هند هوډ لري چې په افغانستان کې خپل سفارت وساتي، خو هغه هیواد ته به خپل سفیر ونه لیږي.
ان امبسی مو پریکړه کړې چې خپل سفارت وساتو، خو د سفیر په کچا نه. ډېرې نورو هیوادونو هم دا کار کړی. دوی خپل سفیران بیا ته افغانستان ته لیږي، مګر موږ دا کار نه دی کړی. موږ پر هغه اوسمو تمرکز کوو چې زموږ په باور د افغانستان پر خلکو اغیز ولري. زه فکر کوم چې موږ باید انتظار وکړو او وګورو.
دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي شنکر دیونی وړاندې ویلي و چې هند کابل ته یو تخنیکي ټیم استولی څو په اوسني وضعیت کې د افغانستان له خلکو سره د مرستې او ملاتړ لارې چارې عمومي. د هند بهرنیو چارو وزیر په وینا دغه ټیم د افغانستان د وضعیت د څارنې او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هلته دی. خو د سیاسي چارو کتونکو احمد سعیدی وایي هند هڅه کوي د خپلو کارکوونکو په لیږلو سره د افغانستان له حالاتو او پیښو خبر شي.
هند طالبان په رسمیت نه پیژني. هغه ډیپلوماټان چې افغانستان ته استولي ډیپلوماټان نه دي. دوی د استخباراتو مامورین دي چې هلته معلومات راټولوي. دوی باید پوه شي چې طالبان څه کوي، افغانستان کې څه کیږي، پیښې څه دي، تروریزم چیرته دی، موږ څه کوو، څه باید وکړو، پاکستان باید څه وکړي. دا ټول هغه خبرې دي چې استخباراتي معلوماتو ته اړتیا لري.
د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمی د هند د بهرنیو چارو وزیر وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي ریډیو پوښتنې جواب نه کړي. په همدې حال کې د سیسي چارو یو بل کارپو خان زمان امرخیل وایي د طالبانو حکومت کولی شي له هند سره د اړیکو له ښه کېدو څخه د نړۍ د پیژندلو لپاره په خپله ګټه کار واخلي. ښاغلی امرخیل ازادي ریډیو ته وویل چې د اړیکو ښه کېدل په هند کې د افغان محصلینو او هغه ناروغانو د ستونزو په حل کې ګټور دي چې غواړي د درملنې لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي.
خلکو ستونزې هم حل شي، یا ځینې تجاران دي چې هغوی هلته ځي او تجارت کوي، نو که نمایندګي خلاص وي او د قونسلي چارې باندې دوی کار وي، نو دا هم د فیری نظام ته چې کولای شي دغه فیری نظام سره په یو شکل ته د تفاهم ژبه د دوی پرانیستل شي او د دوی له لارې وکولای شي چې د هند حکومت ته قناعت ورکړي او په آینده کې په یو شکل ته دوی د یو لابیګر په توګه باندې ملګرو ملتونو کې د دې څخه استفاده وکړي تر څو د طالبانو فیری نظام په رسمیت وپیژني.
خو د هند بهرنیو چارو وزارت په مارچ میاشت کې وویل چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه دغه هیواد په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. تر دې مخکې د هند بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داسې حکومت پر جوړولو ټینګار کړی و چې د دغه هیواد د ټولو خلکو استازیتوب وکړي او د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ولري. هند طالبانو له راتګ وروسته د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستان وویستل. دا په داسې حال کې ده چې په هند کې د افغانستان د سفارت چارې لا هم د تیر جمهوري نظام د کارکوونکو لخوا پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال هند یو له سترو مرسته کوونکو هیوادونو څخه و او په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو پراختیايي برخو کې شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال رادیو ته غوګي اوریدونکو د خوست د افغانستان د خوست یو شمیر اوسیدونکو د لوی اختر د لمونځ د ادا کولو پر مهال وویل دا سیمه د تیرو جګړو له کبله په ډیر شمیر کې کونډې یتیمان او بیوزله خلک لري چې د ټولنې د شتمنو کسانو مرستې ته اړتیا لري. په ټوله کې د یو شمیر خوستوالو اقتصاد په دې چې د ځوانانو یو برخه په عربي هیوادونو کې مسافر دي سناسه خبرل کیږي. په دې اړه نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکړي.
په خوست کې د لوی اختر لمونځ کوونکو له خلکو وغوښتل چې د ټولنې له بېوزله یتیمانو کونډو او مایوبینو سره د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې مرستې وکړي. په خوست کې دا ځل د اختر لمونځونه د جامع جوماتونو پر ځای د ښار او اړوندو قومونو او ولسوالیو په لویو عیدګاهو کې ترسره شول. د خوست اوسیدونکي مولوي سیف الله مشال راډیو ته وویل
ما د خوا کې ګاونډیان لرو، غریبان لرو، یتیمان لرو، کونډ لرو، باید کله چې قرباني وکړو قرباني غوښه درې تقسیمه کړو. دریم تقسیم غوښه هغه غریبانو ته ورکړو چې د بهر نه راغلي دي. ما ته ولایت کې اوسیږي چې د خوست خلک اقتصاد څنګه څه ښه دی، دوبۍ کې دي، سعودیا کې دي، په نورو هېوادو کې دي، خارج نه څه اکملات کوي.
د خوش زیات پانتون یو شمیر محصولان چې کوزی پښتونخوا پورې تعلق دی او دلته د مسافرتیا اختر لري د خوستی ولسونو میلمه پالنه او میناناک سلوک ستایي او وای په دې ځای کې د یوازیتوب احساس نه کوي. د پی خبر دوه تنه اوسیدونکي کاشف خان او محمد اکبر وویل
د کوزی پښتونخوا په دې ځای په اختر کې ټول پښتانه دي، التم ټول پښتانه دي، دلته ټول پښتانه دي، هیڅ رسم رواج ټول یو شان دی او دوی موږ له ډیره زیاته مینه راکړه. دلته د خپل کور احساس راته ونکو نه ډیره زیاته مننه. او
ټایم ټیبل دا سی جوړو هغه تقسیم اوقات چې لکه هغه زمګ پرچی صد اختر نمخ کی سرستونه په دی وجه لکه زمګ اختر دن تر هغه مونږ دا ونه کولې شو چې ال تلاړ شو، مطلب د اختر ال تکور ته یوسو. خو یقینا ډیر زیات خوند دی او دلته اختر انتهایی خوند کو مونږ دلته ادګا ته راغلی دلته او دلته اوس بار راغلی یو چکر ته ډیر زیات خوند دی او ډیر مطمئن یو.
د پیښور اوسیدونکو یو بل معسلام وای دوی غواړي په دې اختر کې د چکر لپاره د خوست بیلابیلو سیمو ته ولاړ شي.
روح الامین نوم دی، د ماسلین ټول د کوزه پښتونخوا نه تعلق لرو. اول وار مونږ د شپږو کالو کې چې دلته مو اختر رالو واقعا چې ډیر د خوشحالۍ احساس کوو. ډیر ښه اختر دی، ډیر ښه مول مانځلو، دلته ادګا ته راغلی یو، مونځ مو وکړلو، د خلکو مونږ ته ډیره مینه راکړله، ډیر قدر عزت یې راکړلو. ان شاء الله ګورو دا چې ګرځو د خوست کې د اختر 13 ان شاء الله چکر ته مراده ده.
د خوست اوسیدونکو ځوانان بیا وایي په خو امنیتی ګوښونه ډیرو.
نو می واحد لا ده د سرکا کلی کې اوسېګم. مخکې دونه کوم مونږ هر وخت دا ویره درلودل چې دلته به بم ورزی او مونږ به دا احساس نه کولو چې مونږ بیا کور ته ژوندۍ راځو. خوست هیڅ کله شپه ورځ نه پیژنو چې مونږ چیرې ځو، خو په امن کې ځو.
د خوست اوسیدونکو په ځانګړي ډول ځوانان په اخترونو کې د خپل خپلوانو سربیره د تفریح او ساتری لپاره یو شمیر شنو او غریز سیمو همدارنګه په دې ولایت کې شته حکومتي باغونو او پارکونو ته ځي او هلته اختری زمیلي او بندرونه کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاس مشال ریډیو ته وګی او دونکو د خبري غړې په دې برخه کې رښتیا برخه کې دا راپور د توړاندې کو په پیښور کې د مفکوري په نامه یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقي د زده کړو موقع برابرې کړې دي. دلته ورسون کې ځوانان وایي چې د رباب، باجی، منګي، ډول، شپېلای، ستار او یا هم ګیټار غږولو د شوق ترڅنګ د مسلکي زده کړو هیله هم پوره کیږي. د مفکوري استادان ځایي نوموتي هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقي بیلابل آلات ورزده کوي. د دې مرکز مشر حیات روغانی دی چې وایي د موسیقۍ خولو ترڅنګ پښتو کتابونه هم چاپوي او د انځورګرۍ ټولګي هم لري. په دې اړه د مشال لیډیو د همکار راپور اورو چې په یو سندره پیلېږي.
سندر غاڑی جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترڅنګ لیوی بلخانی څخه اوریدل کیږي، چیرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکوري په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي،
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینا کوي چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغه دلته کې هارمونیمز د کوي، دلته کې ربابز د کوي، دلته کې تبلز د کوي او د غرنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبی ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام ته، خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې، په زده کړه باندې یو زمينه را برابر کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
د ملن پونم دی او ځوان دی چې لورز مزوري نو ورسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مفکوري تورزي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نو موري مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غوږ د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول تتلما نما با پا سکول که چی کم نه پا کلاس که بامی کرسی اغا گوله زمانگا منگی سرم بیر زیاد شو که منگی بامیم غا گولو تپی بامیم مویلی بیا ما زان لیو ورکوٹه گونتا که را باب واغشتلو دیو استاز دی دا ازرخانی سر تعلق ساتی فرکانشای نوم دی جی او اغلا چی کم نه زبط لما اوز اللہ فاق دی روغانی سی پا عمر که دیر برکتون و رحمتون و آچی تاکی ما شا اللہ دیر تکڑ تکڑ هنرمندان رازی دیر خز دکڑ کی گی او دا غرنگ زخفل هم دل تاکی دی مفکورت از دکڑ کوما سحری کی چکم نه کار لزما منجلو کار کوم مازیګری کی راشم نو دل تک بیا خز دکړم له استادان کی خپل یسل کو او یری جی بس ور سره د غټک پک سندری تپی م کوایو د
وخت کما د سستان کوي نو داس کوي
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصہ واغسته، داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ غانې وایو، مستي کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره ښه او دا ډېره پایداره ده چې دې موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخاوي.
چې مکتوبه سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.